سلام نو وخت مو بخیر خرغلس د دې مهال اخبارونه ته وسم پام وکړي د دې مهال خبرونه ته د اروپا د بشری مرستو سلورم فورم په غونډه کې به ټاکل شوې ده چې د نن د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان پر بشری وضعیت هم خبرې وشي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې پرون پیل شوه، پالیسي جوړونکي د بشری حقوقو سازمانونه او نړیوال متخصصین ګډون کړی دی. په کابل کې د اروپایي اتحادیې دفتر پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا فورم به د افغانستان د کرکېچ اصلي لاملونه په ګوته کړي او د نوښتګرو او دوامداره حل لارو لپاره به سیمه ییزې همکارۍ ته وده ورکړي. دا دوه ورځنۍ فورم د اروپایي کمیسیون او د پولند په کوربتوب جوړ شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر به د چین له بهرنیو چارو وزیر وانګ ای سره پر دوه اړخیزو سیاسي، اقتصادي او تجارتي اړیکو خبرې وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت د اطلاعاتو عامه اړیکو رئیس افضی احمد په اکسپانه کې پرون ماښام لیکلي دي چې امیر خان متقی د پلاوی په مشرۍ چین ته ورسید. په دې هیئت کې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزارت مرستیال احمد الله زاهد هم شامل دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر به په چین کې په هغه درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي پکې د کوربه هیواد بهرنی چار وزیر وانګ ای او د پاکستان بهرنی چار وزیر اسحاق ډار ګډون کوي. تر راپور لمخې دا د رخصی خبرې به د ترګری عزت هڅې اقتصادي همکاري او د زیربناو د پرختی په ګډون پر یو لړ موضوعاتو راوت سرخیږي. د طالبانو د مالیه وزارت وایي چې نړیوال بانک باندې ډیرجر د خپل پورونو ورکول پیل کړی. د وزارت د دوشنبه پر ورځ یو اعلامیه خبره کړه چې پکې ویل شوی چې نړیوال بانک د لوجستیکي او ساختماني شرکتونو شاوخوا 500 میلیون ډالر پور وړی دی او دا پورونه باید په سلورو قسطونو کې ورکړل شي. د طالبانو حکومت د مالی وزارت په وینا نړیوال بانک د دوشنبه پر ورځ په لومړي پړاو کې خصوصي شرکتونو ته د 10 میلیون ډالر څخه ډیر پور ورکول پیل کړل او ټاکل شوی دی چې د بانک له نه 13 میلیون ډالر څخه ډیر پور په دریو نور مرحلو کې د وزارت له لارې ورکړل شي. په خوا خصوصي شرکتونو په ورور د نړیوال بانک له خوا د دوی د پیسو د نه ورکولو په اړه شکایت کړی و. د دغو شرکتونو په وینا دوی د پرځول شوی جمهوریت نظام پر مهال د نړیوال بانک اړوند پروژې پیل کړې خو د دوی ځینې پیسې لا تر اوسه نه دي ورکړل شوی. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې له افغانستان څخه د امریکا د وتلو په اړه ځینې موندنې به ډېر ژر خپرې شي. د امریکا د دفاع وزیر پیټ هیګټس د دوشنبه په ورځ له فاکس نیوز سره په یوه مرکه کې ویل چې له افغانستان څخه د امریکا له وتلو وروسته د ناورین په اړه بعد د ځانګړي څېړنې ډلې ځینې موندنې به په راتلونکو ورځو کې خپرې شي. هغه ویل چې موندنې به نن سه شنبه یا چهارشنبه خپرې شي. د امریکا د دفاع وزیر په وینا له افغانستان څخه د وتلو په اړه څېړنه په وخت ونیسي خو دوی ژمن دي چې بشپړه څېړنه وکړي او ټول مسؤل کسان به ځواب ویني. روسي خبرم دا چې د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین د دوشنبه په ورځ امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره تر ټلیفوني مکالمه وروسته ویل چې ماسکاو چمتو دی چې په اوکران کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره کار وکړي. پوتین زیاته کړه چې روسیا او اوکران باید داسې روغې جوړې لپاره هڅې وکړي چې د ټولو خواوو لپاره مناسبه وي. اسوسییټډ پریس اژانس لیکلي چې د اوکران د جګړې ختمو د ولسمشر ترامپ لپاره یو ازموینه ده ځکه چې د مخکې تر دې چې رسما د دوهم ځل لپاره د ولسمشر په توګه لوړ وکړي ادا کړې و چې کله سپینه مانه ته ستونشي د سیبه د جګړه پای ته رسیدي. د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین پرون د امریکا ولسمشر ترامپ سره پر ټلیفون دو ساعته خبرې وکړې. مننه تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو. چین ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر سفر وړاندې به په خبرونه کې نور جزئیات ووري. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د بیلابیلو ناروغیو د زیاتېدو خبر ورکړی دی.
زما وراره طبي کولی مریض و نو ډاکټر ته چې بوتله ویلي چې هغه شری د شری مرض نیولی ده.
د کابل جلال آباد لوی لارې د موټر چلوونکو نیوکې
وسه پوری معلومات نکېږي بيخي کار پټه په ولړل کار پټک نکي او موږ نه پیسې اخلي.
خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سرپرست چین ته په یو رسمي سفر تللی د غواد بهرنیو چارو وزیر سره یې کتلی او د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره په درې اړخیزه ناسته کې هم ګډون کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تیره ورځ په ایکس پاڼه د دې سفر خبره کړې ده. یو شمېر کارپان وایي که څه هم د طالبانو سفرونه او غونډې د دوی د حکومت لپاره یو فرصت بلل کېدای شي، خو د سیاسي او قانوني مشروعیت د نشتوالي له امله دغو هڅو په تیرو څلورو کلونو کې کومه پایله نه ده ورکړې. نور حال په راپور کې.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی به چین ته د خپل رسمي سفر په ترڅ کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سره د لیدو ترڅنګ د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره په درې اړخیزه ناسته کې هم ګډون وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې چې د دوشنبه په ورځ د مې په 19مه په خپل ایکس پاڼه خبره کړې راغلي چې متقی به د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یي سره په دوه اړخیزو سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو اړیکو خبرې وکړي. وړاندې راغلي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست سره په ملپلاوي کې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال احمد الله زاهد هم شامل دي. که څه هم په دې درې اړخیزه ناسته کې د بحث کېدونکو موضوعاتو جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د طالبانو، چین او پاکستان په تیره درې اړخیزه غونډه کې چې د مې په 19مه په کابل کې ترسره شوې وه، د خبرو تمرکز یې پر اقتصادي او امنیتي همکاري و. خو د چارو شنونکي د دې سفر په اړه محتاطانه لیدلوري لري. ځینې وایي که څه هم د طالبانو سفرونه او غونډې د دوی د حکومت لپاره یو فرصت کېدای شي، خو په خبره د سیاسي او قانوني مشروعیت د نشټوالي لامل د غوښتو په تیرو څلورو کلونو کې کومه پایله نه ده ورکړې. د دوی په خبره زبرځواک هیوادونه افغانستان تر څار لاندې لري او هڅه کوي چې دغه هیواد د سیالانو تر اغیزې لاندې نه وي. د اقتصادي چارو پوه بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل چې له څلورو کلونو وروسته لا هم افغانستان انزوا او له بشري ناورین سره مخ دی، په داسې حال کې چې په خبره یې په دې موده کې مهم اقتصادي پروژې نه دي پلي سوي. دای په دې باور دی چې د کورنۍ او بهرني مشروعیت له ترلاسه کولو پرته دا ډول سفرونه د هیواد اقتصادي وضعیت نه سیخ کولای.
بیرون شدن از این وضعیت فعلی اترام آسان نیست.
له اوسنی حالت په دې ډول وتل آسان نه دي. په یو دوه درې ناستو سفرونو حالت نشي ښه کېدای، بلکې د خپل خلکو په زیاتو حادثو او د هیلو په رامنځته کولو، د کورنۍ او بهرنۍ او پانګونو او د خلکو په مانوي ځواک او د بهرنۍ مرستو په ملاتړ به موږ وکړای شو چې اقتصاد له دغه حالت وباسو.
پخوانی ډیپلومات او د سیاسي چارو شنونکي عزیز الدین معارج په دې باور دی چې د چین او پاکستان په څیر هیوادونه د خپلو ګټو په لټه کې دي، او په خبره یې طالبان باید دې ته پام وکړي چې د زبرځواکو هیوادونو ترمنځ په سیالۍ کې متوازن سیاست پلی کړي.
هغه هیوادونه خپلې ګټې لري، د خپلو ګټو لپاره، د خپل مقاصد لپاره، د خپل امنیت لپاره، د خپل تنازی د اقتصاد لپاره دوی غواړي. باندې باندې احتیاط وکړي چې دوی سیالان د چین له غرب سره، د پاکستان له هند سره، چې په منځ کې دوی خدا نه خواسته استعمال نه شي، یا هغوی ته سوه نه اخیست. دوی د موږ متحدین دي، او په زمن کې دا هیوادونه خبر هم دلته تغییرات روان دي، نو غواړي طالبان سره خبرې ولري، که طالبان ځانو ته جذب کړي او کوم بله برنامه ورکړي، چې دې کې به طالبان بې طرفه سیاست ولري.
که څه هم تر اوسه د طالبانو حکومت کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د چین په ګډون ځینو هیوادونو له دوی سره خپلې اړیکې ساتلې دي. د یادونې ده چې ګاونډیو او د سیمې هیوادونو په افغانستان کې د ثبات پر ټینګار کړی، او په دې باور دي چې په افغانستان کې د کړکېچ د زیاتېدو مخنیوی د ټولې سیمې په امنیت او پرمختګ کې مهم رول لري. د طالبانو حکومت هم تل د سیمې له هیوادونو سره پر تعامل ټینګار کړی دی. د چارو ځینو شنونکو په اند چین ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست سفر او په دې درې اړخیزه ناسته کې د هغه ګډون د سیمه ییزې ډیپلوماسۍ په ډګر کې د طالبانو د حضور د دوام د هڅو نښه کېدای سي، خو دوی وایي چې له منځلاري سیاست او کورنۍ او بهرني مشروعیت پرته ښایي دا هڅې د افغانستان په پرتله زیات د نورو هیوادونو په ګټه تمامې شي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د روغتیا نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د بیلابیلو ناروغیو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. ډبلیو ایچ او په خپل تازه راپور کې چې د مې په 19مه خبر کړی، ویلي دي د مارچ په پرتله په اپریل میاشت کې د شری کانګو او دینګي تبې، شدید اسهال، ملاریا او شدید تنفسي ناروغیو په مثبت پیغو کې زیاتوالی راغلی دی. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو شمېر اوسېدونکي هم وایي چې په وروستیو کې د بیلابیلو ناروغیو له زیاتېدو کړېږي، چې له امله مړینې هم رامنځته شوې دي. نور حال په راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې بیلا بیلی افونی ناروغي زیاتې شوې. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ د مې په 19مه په خپل خبر کړي یو تازه راپور کې ویلي چې د تیر مارچ په پرتله په اپریل میاشت کې د شری، کانګو او ډینګ طبي شدید سال، ملاریا او شدید تنفسي ناروغیو په مثبتو پیښو کې زیاتوالی راغلی. په راپور کې راغلی چې په اپریل میاشت کې د دغه ناروغیو څخه باندې 1,30,000 مشکوکې پیښې ثبت شوې چې په ټوله کې له 300 زیات کسان مړه کړي. د راپور له مخې تنفسي او شری هغه ناروغي دي نږدې 1,000 مشکوکې مثبتې پیښې او له 300 زیاتې مړینې ثبت شوې او تر ټولو ډېرې افغانان اغېزمن کړي. WHO خبرداری ورکړی چې په یو شمېر سیمو کې د واکسین ټیټ پوښښ، ککړې اوبه، ناسم روغتیایي وضعیت، د قربانۍ اختر رانږدې کېدل، د کډوالو راتګ او موسمي بارانونه ښایي دغه کړکېچ لا پسې پراخ کړي. د روغتیا نړیوال سازمان په تازه راپور کې د لوی اختر په ورځو کې د قربانۍ پر مهال د احتیاط غوښتنه شوې، ځکه د راپور په ټکو د کانګو ناروغي تر ډیره له څارویو سره د تماس له لارې خپریږي. د روغتیا نړیوال سازمان د دې راپور په اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي چې په وروستیو کې بېلابېلې ناروغۍ زیاتې شوې چې له امله یې د کورنۍ غړي مړه شوي هم دي. د کابل یوې اوسېدونکي لیلما ازادي راډیو ته وویل چې د شری د ناروغۍ لاملای تازه د کورنۍ یو وړوکی ماشوم مړ شوی.
زما وراره تقریبا یو میاشت مخکې طبي کولی مریض و، نو ډاکټر ته چې بوتله ویلي چې هغه شری د شری مرض نیولی ده، نو سخت طبي وکړلې، ډېر ضعیفه شو، دوا یې ورته ورکړه، هغې دوام ډېر ضعیفه که یو خانه د اقتصادي وضعیت ضعیفه شي او بل خانه داسې مرضونه، نو ماشوم ډیر ضعیف کوي.
د ننګرهار یو اوسیدونکي محمد انام هم ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې په کلی کې د شری ناروغي زیاته شوې.
څو ورځې مخکې زموږ په کلی کې یو څلور کلن ماشوم په نغې ناروغي اخته او ترې ومړ. د پلار اقتصادي وضعیت هم په دې حالو چې د ډاکټر ته د نه وړلو د لاسه هغه خپل ژوند د لاسه ورکړ. د شری ناروغي بیخي ډېره شوې ده. زموږ په کلی کې په هر دویم دریم کور کې یو ماشوم د دې رنز رنزيږي، نو مخې ته ګرمیم را روانه ده، نو سده ناروغي شوې، سه موسمي ناروغي شوې.
د روغتیا نړیوال سازمان په داسې حال کې په افغانستان کې د شری په ګډون د بېلابېلو ناروغیو د مشکوکو مثبتو پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی چې دا هیواد د روغتیایي اسانتیاو په برخه کې له سخت بحران سره مخ دی. د روانې مې میاشتې په 14مه د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق UNFPI خبرداری ورکړ چې د امریکا د بشري مرستو کمیدل په افغانستان کې نږدې 1,000,000 افغان ښځې او ماشومان له روغتیایي خدمتونو بې برخې کوي. د دې صندوق اجرایوي مشر اعلان کړی و چې له افغانستان سره د امریکا د 1,200,000 ډالرو له مرستو په بندېدو سره به دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق له ملاتړه برخمن 900 روغتیایي مرکزونو نه 500 وتړل شي.
د طالبانو حکومت بارنو چارو وزارت وایي د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د دې وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په لیدنه کې ویلي چې هیواد یې چمتو دی له افغانستان سره په ټول برخو کې اړیکې پراخې کړي. د وزارت په یو بیان کې ویلي په دې ناسته کې چې په تهران کې شوې پزشکیان ډاډ ورکړی چې د افغان کډوالو لپاره اسانتیا برابره کړي. ځینې چینونکي وایي ایران هڅه کوي چې د داعش پر وړاندې د طالبانو د همکاري په جالب او سر سیاسي او اقتصادي اړیکې پراخې کړي، خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې له کورنۍ او نړیوال مشروعیت پرته د همکاري په افغانستان کې دوامداره ثبات نشي راوستلی. نور تفصيل پر راپور کې
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ایران ولسمشر مسعود پزشکان د دې وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په لیدنه کې ویلي هیواد چمتو دی چې له افغانستان سره په ټولو برخو کې خپلې اړیکې پراخه کړي. د وزارت د ویلامي او د ګډو عکسونو په خپرولو سره ویلي دا ناسته د یکشنبه په ورځ د مې په 13مه په تهران کې وشوه او دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په نږدېوالي ټینګار وشو. په اعلامیه کې راغلي چې د ایران ولسمشر په ایران کې افغان کډوالو ته د اسانتیاو د برابرولو ډاډ هم ورکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې امیر خان متقی د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اړیکو په پراختیا، د سوداګرۍ په زیاتوالي او د مخدره موادو د قاچاق په کنټرول ټینګار وکړ او د کډوالو د ستنېدو په برخه کې تدریجي اصل د پلي کېدو غوښتنه هم وکړه. نوموړي لدې مخکې د ایران د بهرنۍ چارو له وزیر عباس عراقچی سره هم په لیدنه کې د افغان کډوالو د ستنېدو د بندیانو په انتقال او یو شمېر نورو مسایلو خبرې کړې وې. امیر خان متقی شنبه د مئی په 18مه د یو پلاوي په مشرۍ ایران ته رسیدلی. د طالبانو حکومت د بهرنۍ چارو وزارت ویلي چې نوموړی بعد د تهران د خبرو په فورم کې د ګډون ترڅنګ له بېلابېلو ایراني چارواکو سره هم وګوري. په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان وایي ایران هیله لري چې د داعش په وړاندې په مبارزه کې له طالبانو سره د همکارۍ له لارې له افغانستان سره د سیاسي اړیکو د پراختیا لپاره شرایط رامنځته کړي. له ډلې اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل دی وایي دغه راز د دواړو هیوادونو امنیتي مسایل د ایران د پام وړ دي، یعنی ایران په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه اندېښنه لري او که د طالبانو له لوري په دې برخه کې ډاډ ورکړل شي او ایران له دې اړخه مطمئن شي نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې مثبت بدلون راوستی شي. لبل خو یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي چې طالبان په تیرو څلورو کلونو کې د کورنۍ او بهرني مشروعیت په ترلاسه کولو نه دي توانېدلي او تر هغه چې د دغه مشروعیت شرایط نوي پوره کړي افغانستان نشي کولای د دوامدار اقتصادي او سیاسي ودی او ثبات شاهد اوسي. لډلې نصرت الله وفا ازادي راډیو ته وویل که څه هم افغانستان د ایراني محصولاتو لپاره یو مهم مصرفي بازار ګڼل کیږي او د طالبانو حکومت هم د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره له ګاونډیو هیوادونو سره په تعامل تکیه کوي، خو په اوسني وضعیت کې یوازې دا ډول ژمنې او همکاري د افغانانو په ورځني ژوند کې د پام وړ بدلون نشي راوستلی.
دا د شاوخوا څلورو کلونو په تیرېدو سره ونس کولای چې حداقل یو داخلي مشروعیت ترلاسه کړي او یو خارجي مشروعیت تا نسبی زمینه مساعده کی. نو افغانستان یو وارداتی هیواد ده او افغانستان د ایران لپاره یو ښه مارکیټ ده، نو طبعاً داسې موضوعات به سره مطرح کیږي. ولې تر هغې پورې چې د ګاونډیو هیوادونو ایران په شمول باندې له نورو سره په رسمي ډول سیاسي تعامل ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د ګاونډیو هیوادونو او سیمې سره د طالبانو اړیکې پراخه شوي. د پاکستان، قزاقستان، هند او روسیې په ګډون د څو هیوادونو چارواکو په وروستیو کې افغانستان ته سفرونه کړي او یا یې ورسره اړیکې ساتلي. یو شمېر طالب چارواکو هم ځینې هیوادونو ته سفرونه کړي چې د کارپوهانو په وینا د طالبانو د بهرنیو اړیکو د پراخولو او په سیمه کې د خپل دریز د پیاوړي کولو هڅې په ګوته کوي. د همدې هڅو په لړ کې یو شمېر پاکستاني رسنیو راپورونه ورکړي چې د مئی په 18مه بعد د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چین ته سفر وکړي او هلته به د چین، پاکستان او افغانستان په درې اړخیزه ناسته کې برخه واخلي. دا خبر وروسته له هغه خبر شو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د پاکستان مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار به د دوشنبه په ورځ د مې په 19مه چین ته سفر وکړي ترڅو د سیمایزو مسلو په اړه خبرې وکړي. د یادونه ده چې تر دې مخکې د مې په 19مه په کابل کې د طالبانو او د پاکستان او چین د اساسو ترمنځ درې اړخیزه غونډه شوې وه. په دې غونډه کې پر بیلابیلو مسلو په ځانګړې توګه اقتصادي او امنیتي همکاري خبرې شوې وې.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د تلیفوني خبرو اترو وروسته ویل چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې تر بسم الله سپیل شي. نور جزئیات په دې راپور کې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوشنبه په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ سره د دو ساعته تلیفوني خبرو اترو وروسته اعلان وکړ چې ماسکو چمتو ده چې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره همکاري وکړي. د روسیې د دولتي رسنیو په وینا پوتین ویل هیوادیې د اوربان ملاتړ کوي او غواړي چې د سولې د ترلاسه کولو لپاره اغېزمنې لارې چارې رامنځته کړي. هغه هم دارنګه ټینګار وکړ چې روسیا چمتو ده د اوکراین سره د اوربان د ټینګولو لپاره د تفاهم لیک جوړ کړي په دې شرط چې داسې جوړجاړی وشي چې ټول خو ته د منلو وړ وي. پوتین له ترامپ سره خپل خبرې اترې ګټوري او رغند وبللې او د روسیا او اوکراین ترمنځ مستقیمو خبرو په بیا پیلولو کې د متحده ایالاتو د رول لپاره له ډونالد ترامپ څخه مننه وکړه. ولادیمیر پوتین سره د دو ساعته تلیفوني خبرو اترو وروسته ډونالد ترامپ اعلان وکړ چې د روسیا او اوکراین ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې اترې به سمدلاسه پیل شي. د امریکا ولسمشر په ټولنیزه شبکه تورت کې لیکلي چې دغه زنګ وهل ډیر خو او هغه د ولادیمیر زلنسکی او د اروپای ټولنې، فرانسې، ایتالیا، جرمني او فنلند مشرانو سره هم غړي خبرې ترې وکړې. هغه د وړاندې سمو کړ چې نوې پاپ لیو کولای شي د خبرې ترې په واتیکان کې ترسره کړي. د ټرمپ وینا روسیه د امریکا سره پراخه سوداګری ته لیوالتي لري او اوکرين به هم د خپل واد بیرغون لپاره د دې پروسې څخه ګټه پورته کړي. کرملین اعلان وکړ چې ولادیمیر پوتین او ډونالد ټرمپ په خپل وروستیو ټلیفوني خبرو کې د روسیې او امریکا د اړیکو په اړه مهمې خبرې وکړې. دغه خو د مخامخ غونډې د ترسره کولو ملاتړ هم کړی او د دوی ټیمونه د دې د پلان کولو لپاره ټاکل شوې دي. دوی ودونه د بندیانو د تبادله په اړه مغاور کوي. تر پرونو لمخې په دې خبرو اترو کې ټرمپ بندي زونه بیا غیزه وګڼل او یو وی موافقه ته رسیدو ټینګاري وکړ. د کرملین په وینا خبرې په ګرمه فضا کې ترسره شوې. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ د غوی په نوښتمه د ولادیمیر پوتین او ولادیمیر زلنسکی او همدارنګ د ناتو مشرانو سره په جلا تلیفوني خبرو کې اعلان وکړ چې هغه د اوکران په جګړه کې د اوربان پاړه د پرمختګ هڅه وکړي. د فرانسې خبري ایجنسی راپور ورکوي چې د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د دوشنبه په ورځ ډونالد ټرمپ او ولادیمیر پوتین ترمنځ د ټلیفوني خبرو اترو د مخول چې هغه له ټرمپ څخه وغوښتل چې له کیف سره له همغږي پرته د اوکران پاړه پریکړې ونکړي. د راپورونو لمخې ټرمپ خپل هیلې د پوتین په ونوي شخصي غوښتنو پورې تړلې وي ترسو د کرملین مشر قانې کړي چې له کیف سره د دیر شورزيني غیر مشروط اوربان سره موافقه وکړي. خو د ټلیفوني خبرو لپاره لمخې سپینې مانی هم خبرداري ورکړي و چې ټرمپ د جګړې له دوړو خو څخه ستړي او ستومانه دی او چمتو دی چې د هڅې پریکړي کچیرته خبرې اترې به پایلې وي. ټرمپ او پوتین د ټلیفوني خبرو اترو سره لګبخ کې پیویل مې کې کرملین وان دیمیتری پیسکوف ویل چې د جګړې د پای ته رسولو هڅې به سخت وي. ډونالد ټرمپ دا نوې تماسونه په استانبول کې د روسیې او اوکران د سازو ترمنځ د وروستي مخامخ خبرو اترو وروسته اعلان کړی. د ولسمشر ټرمپ د ځانګړي سازي سیویټکوف په وینا د ټرمپ او پوتین خبرې ترې کول شي د خبرو بشپړولو لاره روښانه کړي. خو روسیه د غوسی مسخه د اوکراني ځواکونو د وټلو غوښتنه کوي چې دوی نیولې دي. دا غوښتنه ده چې اوکران او د غلوې د سو متحدین رد کړی ده.
لا خبرونو ور اخوا
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د روسي ولسمشر پوتین سره د تلیفوني خبرو جزئیات مو اوریدل. د جلال آباد کابل د لوی لاري یو شمیر موټر چلوونکي وايي د کابل جلال آباد د دویم لین سړک د جوړېدو په نوم تری پیسې اخیستل کی. خدا چې د دویم لین سړک د جوړېدو چارې په ټاپه ولاړې دي. دوی وايي له تیر کال یو رئیس په د لوی لاره له وړو موټرو د تګ راتګ په بدل کې 1500 او له غټ موټرو له 1500 افغانۍ نیولې تر 2000 افغانۍ اخیستل کیږي. نو راپور نور جزئیات
په داسې حال کې چې د کابل جلال آباد په لوی لار له موټر چلوونکو نه هر ورځ د جلال آباد او پلازمینه ترمن د دوهم لین سړک د جوړېدو لپاره پیسې اخیستل کیږي. خو یو شمیر موټر چلوونکي وایي د یو کال په تیرېدو هم د سړک د جوړېدو درک نشته. دوی وایي په روسیو کې د یاد سړک د جوړېدو چارې په ټپه درېدلې او دا چې له دوی اخیستل کیدونکو پیسې پر کومې لوري ځي دوی نه پوهیږي. د کابل جلال آباد د لوی لارې یو موټر چلوونکي سردار آغا ازادي راډیو ته وویل
اوسه پوری معلومات نکېږي بيخي کار په ټاپه ولاړل کار په ټاک نکي او موږ نه پیسې اخلي تیا افغاني وړو موټرو نه اخلي د 1500 افغاني د مازي نه اخلي او 130 افغاني د پلین کوچ او مرسيډيز نه اخلي او 1000 افغاني چې دي د ټیلر نه اخلي. نو پیسې غونډي او کار نشته د کار معلومات نکېږي. د سرک باندې بیروبار هم ډیر زیات شوی دی. ټکر هم زیات دی. اوسه نن سبا وخت کې زیات ډیر زیات ټکر دی. روزانه 3-4-5 ټکر کیږي.
د دې لین یو بل موټر چلوونکي ازادي راډیو ته ویل یو لوري د خلکو اقتصادي سنځي چې لاملې دوی هون ځانمن شوی او لبل خوا په ټول پلازو کې د طالبانو د حکومت لوري پیسې اخیستل هغه څه دي چې دوی له سنځو سره مخ کړي. دغه موټر چلوونکي د نوم د نخبرې دوه غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل چې په لومړیو کې دوی هم په دې خبر چې دوهم لند سړک به جوړ شي خوشاله او خوش لدی عملاندې خمن دی فکر کوي چې له دوی اخیستل شوی پیسې شخصي جیبونو ته تللې دي.
پاولو کې مو خوشاله او جزو لمو سره پیسې اخلي د کابل جلال آباد دوم سړک ته جوړي. اوس چې ګورو سړک کار په ټپو ولاړ دي. سړک کار مخ کاری مو سره دا غته جوشته د پیسې شخصي جوړو ته ځي. بل خو چې ګورو ځوان خپل غریبان دي ولس غریب دي یوازې دغه پیسې نه دي. د ترانسپورت پیسې بیلې دي د اډي پیسې بیلې دي د خاروالي بازینو کې د خاروالي پرشي اخري هغه بیلې دي.
په دغه لوی لار یو شمیر نور موټر چلوونکو هم لازادي راډیو سره په خبرو کې د یادې ستونزې په اړه خبرې وکړې. دوی وايي د کابل جلال آباد ترمنځ دوهم لین سړک جوړول اړین ځکه دي چې دوی په خبره اوسنې سړک تنګ او ګڼه ګوڼه پر ډیره د چلامل هر ورځ د ټرافیکي پیښو لامل مسافرو ته مرګ شوبلاوړي. د کابل جلال آباد د دویم لین سړک لومړنی کارونه د تیر جمهوریت حکومت پر مهال په 2018 کې پیل شول چې د امنیتی دلالو لاملای کارونه نیمګړی پاتې شول. خو تیر کال د طالبانو حکومت خبر ورکړ چې د دې سړک د جوړولو چارې یو وار بیا پیل کړي. د تیر کال د اکتوبر په 28مه د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال له دفتره په خبره شوی خبر پاڼه کې د دې لوی لارې رغول مهم اقتصادي پروژه ده شوی و او پکې راغلی وو چې دغه لوی لار د وسایطو او وارداتو څخه د اخیستل کېدونکي حقوقو بر په بدل کې جوړیږي. خو دا سړک د څومره پیسو او څومره وخت کې جوړیږي هغه مهال اتسنه وویل شوی. تازه هم د طالبانو د حکومت د فائدامي وزارت ویان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون سمو د وړاندې خبر ورکړی وو چې د کابل جلال آباد دوهم لین سړک 40% کارونه بشپړ شوی. داسې مهال چې د تیر جمهوری حکومت په وروستیو کې هم د دغه سړک د 40% کار د بشپړېدو خبر ورکړل شوی وو. د کابل جلال آباد دوهم لین سړک چې شاوخوا 150 کیلومتره اوږدوالی لري د کابل له باګرامۍ ولسوالۍ څخه پیل دغه ولایت خاکي جوار د ننګرهار د سره خوګیاڼو او سره رود ولسوالیو څخه له تیرېدوروسته د ننګرهار له حلقوي سړک سره نښلول کیږي. دا سړک څلور ختیځ ولایتونه ننګرهار لغمان کونړ او نورستان له کابل سره نښلوي. د غراز د سویلي اسیا او منځنۍ اسیا ترمنځ د ترانزیت مهمه لار هم بلل کیږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
خوست کې د مهاجر لیگ په نوم د فوټبال سیالۍ چې مخکې پیل شوې وي د مرکز اړوند د ورغکلی لوبډلې پاتلولې پای ته ورسېده. یاده سیالۍ چې د ولایت فوټبال فدراسیون لخوا جوړ شوې موغي د هیواد ته د راستنیدونکو افغانانو مادي او مانوي ملاتړ او د غوي هر اړخیز مرستې ته د خلکو همدارنګ ملیون نړیوال بنسټونو هڅول دي. بل لوري لو افغان لوبغاړي هم ولسته د ډول مهم ټولنیز پیغامونه پر اسولو د فوټبال د پرمختګ لپاره د دا ډول لیکونو او سلې کټوري بولی. نور حال په دې ریپورت کې
د خوست په امونی لوبغالي کې د مهاجر لیگ تر عنوان لاندې د اتو لوبډلو ترمنځ سیالۍ چې د ځایي فوټبال فدراسیون په نوښت شل ورځې مخکې پیل شوې او هر ورځ ګڼ میلوال نندارې ته ورتلل پایلوبې ته د مرکز ورغی کلي او د لکړو منتخب لوبډلې لاره ومونده چې اتلولي د ورغی کلي لوبډلې په خپل نوم کړه. د برنامې تابعیا کوونکو د دې لوبو مخې افغانستان ته بیرته راستنه شوي کډوالو ته د ولسونو د ملاتړ او د هغوی لخوا د مرستې ډاډ ورکول هغوی سره همکاری ته د ملي او نړیوالو بنسټونو هڅونه او په دې ځای کې د فوټبال لوبې د پرمختګ لپاره د دوی د فعالیتونو یوه برخه وښوده. د خوست د فوټبال فدراسیون مشر رویبار حسن مشال رادیو ته وویل
وروستی کې افغانستان ته زیات شمېر کډوال راستانه شول، مهاجرین راستانه شول، هغه ته د یو مورال ورکولو په نیت باندې د دې له خاطر د مهاجر لیک نوم ورکړ. له بل خوا فوټبال ته داسې ملي تجارانو سپانسران پیدا کړو چې زموږ د تماشې په لیدلو سره هغه خپل شرکتونو لپاره دوی تماشې ته بسینه وبولي.
بلوی ته خوستی ورزشکاران په ځانګړي ډول د پانګوالو شتمنو او سوداګرو غواړي چې د سپورتي لوبډلو مالی ملاتړ وکړي. یو تن خوستی لوبغاړی عتیق الله کڼوال وایي
موږ غوښتنه د تجارانو څخه دغه ده چې باید په خوست کې دغه ډول سیالۍ ډیر شي، ځکه دغه ډول سیالۍ کولای شي چې په خوست کې فوټبال ته یو روشور کې ارنګ ورکړي. دغه ډول سیالۍ کولای شي چې ځوانانو ترمنځ یو اړین اتحاد انسجام رامنځته کړي.
ځوان فوټبالران وایي د دوی سپورتي ورتیاوي او د لوبو تخنیکونه هغه وخت پیاوړي کیږي چې دوی په دا ډول لیګونو کې ولوبېږي، استادان خ او کمزوري اړخونه ورته په ګوته کوي او د خکېدو لارې چارې ورته وخی. یو بل لوبغاړي الیاس ویل
بس ډېر خوښه مې درکم د ټورنمنټونو په خوښ کې جوړيږي زنه، بلکې ټول لوبغاړي خوښ دي درکم ټورنمنټونو جوړي، ځکه ټول ځنون دي خپل کوشش دا کوي درکم ټورنمنټونو کول بيږي ول ځنې مقصد ته ورسي درکم ټورنمنټونو کې جوړ شي ان شاء الله ډېر پرمختګ وکړي فوټبال.
د خوست ورزش د برخې مسولین اموایي په دې ولایت کې د سپورت د پرمختګ لپاره د یو شمېر مؤسساتو لخوا په ځینو لرو پرتو سیمو او ولسوالیو کې د وړو سپورتي میدانونو د جوړولو کارونه بشپړ شوي دي. د خوست ورزشي عامر عطاولا شاه کډوال وویل
موږ د مؤسساتو سره اختیو چې په کلي کې میدانونه جوړ کړو، همدلته پارک په میدان تر څنګ سوبرې کې زمبر د والیبال میدان، مساخله کوم د والیبال میدان، سپیره سرکه کې د کرکټ میدان موږ ابتتاک او تر څنګ موږ کوشش کوو چې خخ استعدادونه په کلی کې پیدا.
یاد دی وی افغانستان ته فوټبال لوبه د شلمې پړۍ په لومړیو کې راوړل شو او په 1922 زیږدیز کال کې په لومړي ځل په افغانستان کې د فوټبال فدراسیون تاسیس شو او بیا په 1928 زیږدیز کال کې د فیفا غړیتوب ترلاسه کړ. فوټبال په دې هیواد کې د یو منلي او پخواني ورزش په توګه پیژندل کیږي او د خوست په ګډون په ټولو ولایتونو کې زیات شمېر لوبغاړي